د آزادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خبرونه کې بعد د قطر په پلازمینه دوحه کې د بین الافغاني خبرو وروستی حال درکړو. همدار ځواب اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې وو او له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، دا خبری مجله ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اسد الله لودین چمتو کړی دی.
په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی. دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د تماس ډلې نن بیا سره ګوري. د افغانستان ولسمشر د اروپای ټولنې د بهرنۍ اړیکو له مشر سره غږېدلې او خپلواکو لابراتواري ارزونو څرګنده کړې چې د کرملین منتقد الکسی ناوالنی مسموم شوی. بشپړ خبرونه. په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوی یو هوټل ته دننه بیول شوې دي. خبريالان د غزای ته لاسرسی نه لري. خو د مرکچی پلاوی یوې غړې فوزیه کوفی ازادي رادیو ته ویلي نن یو ځل بیا د دواړو خواوو د تماس ډلې سره ګوري. د تماس دغه ډلو پرون ماښام د لومړي ځل لپاره سره وکتل او د راتلونکو خبراترو په اجنډا او مهالوېش خبرې وکړې چې ورستۍ نشوي. تمدا و چې نن دوشنبه مرکچی پلاوی مخامخ خبرې پیل کړي خو دا خبرې ځنډیدلې او لا هم کاره معلومه نه ده چې سبا که بل ورځ به تر سره شي. بل لورته په اسلام آباد کې د ازادي رادیو خبریال وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې لیدو کتو وروسته روان شوی دی. هندي رسنۍ وایي چې ممکن ښاغلی خلیلزاد د لنډو ساعتونو لپاره یا د څو ساعتونو لپاره نوي ډیلی ته ولاړ شي. د افغانستان ولسمشر د اروپای ټولنې د بهرنۍ اړیکو او امنیتي پالیسۍ له مشر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د محمد اشرف غنی او جوزف بورل په دغو خبرو کې د سولې خبرو په ملاتړ د جمهوریت په ارزښتونو او سراسري اوربند بحث شوی. د ارګ خبرپاڼه وای جوزف بورل ویلي چې طالبانو ته به دا پیغام ورسوي چې له افغانستان سره د دوی راتلونکي مرستې به په دې پورې تړلې وي چې هلته د جمهوریت ارزښتونه څومره خوندي کیږي. د خبر پانی پر اساس بوریل ویلی نږدې وخت کې به افغانستان ته ولاړ شي او هلته به لنګدې د جمهوریت لارزښتونو ملاتړ اعلان کړي. د افغانستان راتلونکي نظام د دوه د خبرو یو برخه ده. خو لا هم معلومه نه ده چې د سولې د خبرو مرکچان به په څه ډول نظام سره سلاشي. افغان دولت پر اسلامي جمهوریت ټینګار کوي خو طالبانو بیا د سوچا شرعي او اسلامي نظام د جوړولو خبره کړې. د طالبانو د ستاینې لپاره د پاکستان د یو پخواني لوړ پولي چارواکي ټویټ ناندریس شوی. دغه ټویټ پرون د پاکستان د دفاع او بهرنۍ چارو پخواني وزیر خواجه محمد آصف کړی. نوموړي په دوحه کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو او د طالبانو د مرستیال ملا عبدالغنی برادر لاکس سره په ظاهره امریکا ته په خطاب کې لیکلي که زور ستاسې دی خو الله له موږ سره دی، الله اکبر. د دغه ټویټ په ځواب کې د افغانستان ولسمشر لوړ پولي سلاحکار وحید عمر خواجه آصف ته لیکلي همدغه ملا برادر چې خدای لري هغه مهال پاکستان کې بندي وو او شکنجه کېده چې تاسو د دفاع وزیر وي. یو شمیر نورو سیاستوالو هم دغه خبرې ته غبرګونونه ښودلې دي. افغانستان کې د کورونا ویروس د محدودیتونو پر مهال په هر لسو ماشومانو کې اته هغو هیڅ نه دي زده کړي او یا یې کم څه زده کړي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال ادارې سیف د چلډرن د خبرې نن په یو تازه راپور کې وکړي. په راپور کې راغلي د کورونا ویروس له کبله تر ټولو زیات د بیوزله کورنیو ماشومان زیانمن شوي. دغه راپور له 351 ماشومانو او کورنیو سره د مخامخ خبرو او 291 ماشومانو سره له لرې واټنه د خبرو پر بنسټ جوړ شوی. خبرونه له ازادي رادیو نوري. جرمني وایي خپلواکو لابراتواري ارزونه سرګنده کړي چې د کرملین منتقد الکسی ناوالنی مسموم شوی دی. دوی وایي دغه موندنه د فرانسې او سویډن په لابراتوارونو کې معلومه شوې دي. د جرمني دولت نن په یو بیان کې ویلي دریو خپلواکو لابراتوارونو اوس دا شواهد وړاندې کړي چې ناوالنی مسموم شوی. په بیان کې پر روسي غږ شوی چې دا وضاحت باید ورکړي چې څه کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې ژر تر ژره د قتل د دغې هڅې په اړه وضاحت ورکړي او وایي چې مسؤول یې څوک وو. ناوالنی په روسیا کې د اګست په 6 ناروغ شو چې وروسته د درملنې لپاره جرمني ته ولېږل شو. او د پاکستان پاوز په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو د وزای مشر د وجلو ادعا کړې ده. د پاوز عامه اړیکو څانګې ISPR ویان جنرال بابر افتخار پر ټویټر پانه لیکلی چې امنیتي ځواکونو د یکشنبې په ورځ ګړیوم شکتوی کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات وکړل. نوموړي په عملیاتو کې د وسلوالو د ځایي مشر احسان الله سنی او د درې نورو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 10 چټي 14. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 چټي 15. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 چټي 14. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10 چټي 40. او جلال آباد اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 30 چټي 22.
د ازادۍ رادیو مخمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د همدې خپرونې په دوام کې راپورونه او نور مطالب لرو. و باورې چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د اجنډا د څرنګوالي په اړه بحثونو نن هم دوام وکړ. د یو بل خبر له مخې، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن له دوحې څخه اسلام آباد ته ولاړ. دا چې خلیلزاد هلته له چا سره ولیدل، په دې اړه جزئیات درکوو. په نورو موضوعاتو کې، په خوست کې افغان لیکوال او سیاستوال حکیم تڼیوال ته د هغه د تلین په مناسبت په یوه غونډه کې درناوی وشو، او په کونړ کې د هغو دوو ځوانانو د کورنیو حال اخلو چې اروپا ته پر لاره د ترکیې په یو جهیل کې مړه شول.
هیلې خو دا وي چې دغه اقتصادي مشکلات دي، او بس مطلب آینده ژوند به زموږ ښه شي چې لاړ شو دغه اروپا ته د خپلې کورنۍ دپاره یو څه نفقه او یا اقتصادي ژوند مطلب برابر کړو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور راپورونه هم لرو. اوریدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. نن د قطر په پلازمینه دوها کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو د پلاو ترمنځ لیدنو کتنو بیا هم دوام وکړ. د جګړې ښکېل اړخونه د نړۍ د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو په هدف هلته راټول شوي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د تماس جوړې شوې ډلې پرون ناوخته غونډه وکړه، او په خپلو کې موافقه سره وکړه چې د یو بل پر ضد به د سختو او پرونکو خبرو له کولو او تبصرو نه به ډډه کوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه اجمل اندر سره دی او ترې پوښتو چې په قطر کې نن څه روانو. نن صاحب جزئیات څه دي د خبرو اترو؟
مننه تکل صاحب. په دوها کې نن هم د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو د تماس د ډلو لیدنو دوام درلود. د افغان دولت د مرکچی پلاوي وی غړي فوزیه کوفي په دوها کې د نن ازادي راډیو ته ویل د مرکچیانو روحیه مثبته ده، خدای هم ویل چې لا داسې پیچلو بحثونو ته نه دي رسیدلی چې د دواړو ډلو ترمنځ متفاوته فضا رامنځته کړي.
و گروه تماس هر دو طرف ملاقات های تا حال داشتن و این نشست ها همچنان ادامه داره برای هماهنگی و تفاهم روی موارد و مسائلی که قابل صحبت و قابل بحث میتونه باشه در میان هر دو طرف.
د افغان دولت د مرکچی پلاوی د غړي زیاته کړ چې دواړه لوري هڅه کوي چې وکولای شو د یو بل د منلو او تفاهم پر روحي د هغه جدي قضیو په اړه خبرو کې مخکې ولاړ شو چې د دې په وینا د خلکو د اندېښنې وړ مسلې دي. د تماس دی ډلو پرون ماښام د لومړي ځل لپاره سره وکتل او د راتلونکو خبرو اترو په اجنډا او مهالویش خبرې وکړ چې ورستۍ نشوي. د افغانستان د حکومت د مرکچی پلاوی یو غړي چې ازادۍ رادیو سره یې د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کړي، دا هم ویلي چې دې ډلې په پرونۍ ناسته کې د یو او بل په وړاندې د پارونکو خبرو او د جنجال پر نه راپورته کولو هوکړه شوې. په عین حال کې د تماس د ډلې غړي نادر نادري په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د مذاکراتي پلاوو د تماس کمیټې پرون غونډه وکړه او چال چلن په اصولو او د کار په مهال ویش باندې خبری او بحث وکړ. طالبان هم وایي چې د ناسا کې پر یو شمیر موضوعاتو هوکړه شوی او تمه ده چې دا ډله نن بیا سره خبري وکړي. په قطر کې د طالبانو د فرهنګي چارو د کمیسون مرستیال مولوي احمد الله وسیق نن د ورځې په فایل کې ازادي رډیو ته ویلي وو
تماس ګروپونو تر مابینځ تیر ورځ ناوخته په خپل مابینځ کې مجلس وسو او هغه موضوعاتو باندې چې په راتلونکو مذاکراتي جلساتو کې به دي اصول رفتار څنګه وي او مهالویش به معلوموي.
په دوحه کې د دوړو لورو ترمنځ د روانو خبرو اترو په اړه ډیر جزئیات چې دا اوس سره باندې نه را برسېره کیږي، ځکه د دوړو مرکچې د لوغړي یو داسې هوټل ته لیږدول شوی چیرې چې خبریالان نه ور پرې خودل کیږي.
بله ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو اجمل اند زما همکار و چې په قطر کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواو ترمنځ د افغانستان د دولت د پلاوی او همداراز د طالبانو د استازو په ګډون د پلاوی د خبرو اترو جزئیات را کول. تر اوسه پورې د دوی ترمنځ مستقیمه خبرې اترې نه دی پیل شوی، یوازې تر اوسه پورې هم له هم دوی پر اجنډا باندې کار کوي او د دوی د خبرو اترو جزئیات به په راتلونکو ورځو کې معلوم شي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د افغانستان د دولت او د طالبانو پلاوی په قطر کې دی او د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې کوي. د دې خبرو اترو رسمي بهیر تر اوسه پورې نه دی پیل شوی او دواړه خواوې پر مهالویش او همداراز پر اجنډا باندې کار کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد هم د دې خبرو اترو په ټول جریان کې حاضر و، خو نن ناڅاپه ښاغلی خلیلزاد له دوهې نه اسلام آباد ته ولاړ او هلته یې له پاکستاني چارواکو سره وکتل. اجمل اند له هم راسره دی په سټوډیو کې او ترې اورو چې خلیلزاد هلته نن څه کول.
تکل سبا دی زلمی خلیلزاد پاړه په راغلو ریپورتونو کې چې تر ډیره دی پاکستانی رسنیو په حواله دی، همدارنګ په اسلام آباد کې زموږ خبريال طاهر خان چې دی نوموړي سفر لنګدې ساری د پاکستان ته تللې دی. د پاکستان ادارو خپل د سفر پاړه ډیر جزئیات نه دی خبره کړی، خو په اسلام آباد کې د ازادي رادیو خبريال طاهر خان سو شبي مخ کې وویل چې زلمی خلیلزاد توانیدل چې په دغلطه پوزي چارواکو سره او همدارنګا د پاکستان له ملکی چارواکو سره وګوري. زلمی خلیلزاد تر دې مخ کې کله چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د یو تړون حادثه کې دی او ترغیر او روسته په دې هڅو کې ډیر زیات پاکستان ته تللې ده. عموما به په هغه سفرونو کې چې کابل ته به ته پاکستان هم شامل وو، خدا لومړی ځل دی چې نوموړی په پاکستان ته په داسې یو حال کې سفر کوي چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شوې دي. دا چې له پاکستاني چارواکو سره به د بحثونو موضوع څه وه دا به وروسته چې په اړه یې څرګندونې وشي معلومیږي. وروسته د هندو
بلې زوین سوال دا و چې خلیلزاد تر اوسه پورې هم په پاکستان کې دی او خبري اترې دوام لري او کتللای
د هندي رسنیو په ځنګړې توګه هندستان ټایمز نن ریپورت ورکړی دی چې زلمی خلیلزاد به په هندستان کې هم د څو ساعتونو لپاره وي، یعنی هند ته به هم د څو ساعتونو لپاره سفر وکړي او هلته به له هندي چارواکو سره وګوري. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال د ځایي چارواکو له خولې وایي چې زلمی خلیلزاد له پاکستان وتلی دی او تر ډیره پورې ویلی شو چې نوموړی به هند ته تللی وي او د هندستان له چارواکو سره به د افغانستان د سولې په اړه د خبرې کوي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. اسلام آباد ته د زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي د سفر په اړه جزئیات مو اوریدل. تاسو د ازادي رادیو مخامنۍ خبری مجله اورئ. تاسو راوسه قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور مطالب هم لرو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
ته ازادي رادیو خبرونه اوري. یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره وایي چې په روزګان ولایت کې به د ماشومانو د حقونو د ساتنې لپاره ګڼې پروژې عملي کړي او د ماشومانو د حقونو ساتنه به کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ولایت کې په لومړي ځل د یونیسف ولایتي دفتر پرانستل شوی دی. د روزګان ولایت خلک او چارواکي د یونیسف له فعالیت څخه د هر کلي تر څنګ په بیلابیلو برخو کې د ملګرو ملتونو د مرستو غوښتنه کوي. د ازادۍ رادیو خبریال شریف الله شرافت راپور راکوي.
یونیسف او یا هم د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره په داسې مهال کې په روزګان ولایت کې د ماشومانو پر شته وضعیت اندېښنه وښودل چې په دغه ولایت کې تازه خپل یو ولایتي دفتر پرانیستی. د افغانستان لپاره د یونیسف د ادارې مشر ډاکټر ابوبکر چې و دغه ولایت ته سفر کړیو کڅه هم دا ونه ویل چې څو سلنه ماشومان د خپل حقوقو څخه به برخې دي، خو ویل چې دغه ولایت زیات شمیر ماشومان لزده کړو به برخې او ښه ژوند نه لري. ډاکټر ابوبکر وایي د فعالیت موخه یې د ماشومانو په برخه کې د روغتیایي، ښوونیزو او یو شمیر نورو برخو کې معیاري کول دي.
دا لومړی ځل ده چې موږ اروزګان ته راغلي یو. دا په دې خاطر چې د اروزګان ټوله ټولنه محرومه ده، خدماتو ته لاسرسی نه لري. د دې لپاره چې په اساسي توګه ماشومانو او میندې خپل حقوق ترلاسه کړي وي، نو موږ هم په اروزګان ولایت کې خپل دفتر پرانیست څو ټول خدمات له نږدې وڅارو.
د ماشومانو د ملاتړ دغه نړیواله اداره پر داسې مهال په اروزګان ولایت کې په فعالیت پیل کوي چې په دغه ولایت کې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تودي او خلک یې له هر ډول خدمات څخه بې برخې دي. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد وایي چې په دغه ولایت کې ماشومان د لومړنۍ روغتیایي خدماتو د نه موجودیت تر څنګ په ګڼو نورو برخو کې هم له ستونزو سره مخ دي. شیرزاد پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې ملکي خلک دي د سفر په توګه نه کاروي او موسساتو او نورو دولتي ادارو ته د اجازه ورکړي چې دغه جګړه ځپلې او دردېدلې ولسته کار وکړي او خدمات ورته وړاندې کړي.
اروزګان ولایت کې د امنیت خرابوالي د خاطر، د اقتصادي ستونزو د خاطر، د مهاجرتونو له خاطر دلته زموږ ډېر ماشومان د صحت په برخه کې، د واکسین په برخه کې او همدا ډول د زده کړې په برخه کې، د پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخه کې د روزګان ماشومان د مختلفو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. دا چې یونیسف دا تصمیم نیولی دي د دې نه مننه کوو.
د اروزګان والی پر داسې مهال د وسلوالو طالبانو څخه د همکارۍ غوښتنه کوي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې له تیرو څلورو کلونو راهیسې تر خپل ولکې لاندې د ماشومانو پر مخ د پولیو د واکسین مخه نیولې، د خلکو پر مخ یې مخابراتي شبکې تړلې، لوی لارې تړلې او دغه راز د پرمختیایي پروژو مخه یې هم نیولې ده. په اروزګان کې د یونیسف موسسې په ګډون دا مهال اته نورې موسسې هم په بیلابیلو برخو کې خدمات وړاندې کوي. شریف الله شرافت، ازادی رادیو، اروزگان.
ازادی خبری مجله اوری.
د خوست فرهنګیان وایي ځوان نسل باید د هیواد له دینی، فرهنګي، سیاسي او اقتصادي میراثونو سره بلد شي. دوی دا څرګندونه د خوست د پخوانی والی او د پوهنتون د استاد افغان سیاستوال حکیم تڼیوال د څوارلسم تلین د نمانځنې په مناسبت د جوړې شوې غونډې په څنډه کې د ازادۍ رادیو خبریال تکړی دی.
د خوست د پخوانی والی او د پوهنتون استاد حکیم تڼیوال د څوارلسم تلین په پار جوړه شوې غونډه چې د یو شمیر مدني فعالانو، فرهنګیانو، سوداګرو او قومي مشرانو په ګډون جوړه شوې وه، د غونډې یو تابعیا کوونکي نواب امیرزی ازادۍ رادیو ته وویل:
د تڼیوال صاحب په منظره کې یو هدف خدا و چې نوی نسل ته دا ور وښیو چې موږ په دې ټولنه کې میراث لرو، دا خلک دي که بل څوک مړه شول هم دا درناوی وکړي. موږ هیله مند یو چې په راتلونکي کې داسې سالون چې ټول د خوستی او د ټولو قومونو شهیدانو هغه پکې عکسونه پکې وي، د ټولو افغاني او خصوصا د خوستی شهیدانو په خاطر باندې داسې غونډې راوبلو دا یو اساس و.
د غونډې ویناوالو د حکیم تڼیوال د شخصیت په بیلابیلو اړخونو خبرې وکړي. مدني فعال میرناګل تڼیوال وویل:
د ډیره مینه دا وه چې ځوان نسل یې په علم، په سیاست کې، په فرهنګ کې، په دې ټولو برخو کې داسې یو نسل وي چې د افغانستان تاریخ ژوندای وستی په خوښ کې چې دای والی شه هم د مفکوره سره و چې د مختلف ایدیالوژي خلک سره ټول کړي په وځي کېنول تقابل په وځي تفاهم تر هکو چې تفاهم په نتیجه کې می باید وطن جوړ کی افغانستان جوړ شي.
سیاسي فعال فضل جان جهش بیا مرکزی حکومت ته وړاندیز وکړي چې په پلازمینه کابل کې د یو سیمه او یا کوم علمی او فرهنګي مرکز د حکیم تړیوال په نوم ونوموي.
قوم کول شول پلاتون کې د افغانستان په مرکز کې د تړیوال په نوم یو انسټیټیوټ، د تړیوال په نوم یو سبلارې، د تړیوال په نوم یو مکتب یا یو علمی اکاډمیک صاحبایت په نوم شي، ځکه دا یو اکاډمیک سړی و، علمی سړی و، فرهنګي سړی و.
د استاد حکیم تړیوال یو مهمه لاسته راوړنه چې د دې لمانځ غونډې ویناوالو یې څو څوار یادونه وکړه، هغه د ولایت لپاره د پخواني ولسمشر حامد کرزي څخه خوست ته د افغان پوهنتون د لیږدولو غوښتنه وه. زرکمداد معلمیار چې د تړیوال له نږدې همکارانو څخه و په خپلو خبرو کې وویل
د کرزي صاحب نه چې کله امر موږ اخیستو او ده ورته ووی چې تړیواله څه غواړې ووایا. تړیوال صاحب ورته ووی زه دا غواړم چې په خوست کې داسې یو بنسټ جوړ شي چې په هغه باندې ټول خوستوال رڼا شي، چې هغه به نو څنګه رڼا وي، دا پانتون غواړم.
استاد حکیم تړیوال د طالبانو د حکومت له سقوط وروسته د دې حکومت په اولو کلونو کې د خوست والی، د معدن او صنایع همدارنګه د کار او ټولنیزو چارو وزیر په توګه دندې ترسره کړې، چې وروسته نږدې دوه کاله د پکتیا والی و. د دې ولایت ته د شیخ زاید پوهنتون د لیږدونې سربیره یو شمیر پرمختیایي او اساسي پروژې هم پلان کړې چې وروسته یو په بل پسې پلې شوې.
د ازادي رادیو خبريال نجيب الله الوخيل و چې د افغان سیاستوال او لیکوال حکیم تړیوال د 14م تلین په مناسبت د جوړې شوې غونډې د جریان راپور راکو. په کونړ کې د یوې کورنۍ څلور ځوانان چې له جګړو او ناامنیو د سر خوندي کولو لپاره او د یو هوسا ژوند په هیله لویدیځ ته د رسیدو په نیت روان شوي وو، واړه د ترکیې په وان جهیل کې ډوب شول. د دوی له ډلې د یو جسد کور ته سپارل شوی دی، خو د دریو نورو جسدونه او قبرونه تر اوسه هم نه دي معلوم. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د دوی کورنیو لغړو سره خبرې کړي او پر بنسټ یې د راپور چمتو کړی دی.
سلبیخ کلن حیات الله د کونړ د شیګل ولسوالۍ وسیدونکو د دوه زامن او دوه ورونه یې د روان میلادي کال د جون په 28مه نیټه د ترکی په وان جهیل کې اوبو ډوب کړل. حیات الله چې خپل زامن او ورونه په یاد کړي نو سترګې له اوښکو ډکې شي. وایي هلکان اروپا ته د دې د پار روان شوي وو چې له جګړو سر خوندي او خپله راتلونکې جوړه کړي.
هیله خو دا وي چې دغه اقتصادي مشکلات دي او بس مطلب آینده جون به زمونږ ښه شي چې لاړ شو دغه اروپا ته د خپل مزدوري او غریبۍ دپاره، چې هلته غریبي وکړو مطلب د خپلې کورنۍ دپاره یو څه نفقه او یا اقتصادي ژوند مطلب برابر کو. د دغه مشکلاتو په خاطر باندې هغه لاړ.
حیات الله وایي زامن یې عطاالله او معاذ الله او ورونه یې عثمان او نصیر د 1340 کلونو تر منځه عمر درلوده. د ده په خبره له دغو څلورو کسانو یوازې د عثمان جسد ورته سپارل شوی دی. له افغانستان نه د ایران، ترکی او بیا یونان له لارې په قاچاقي ډول د کډوال کېدو د خطرونو او دغو کډوالو سره په ناسم چلند، په ډزو د دوی د وژل کېدو او په اوبو کې د ډوبېدو په اړه په وار وار راپورونه ورکړل شوي دي. چې د افغانستان د کډوالو بیرته رستنیدونکو چارو وزارت وایي دقیق ارقام نه دي معلوم. حیات الله وایي د خپلو نورو مړو لیدو او پیدا کولو لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ګډون د ډیرو ادارو دروازې وټکولې، خو تر اوسه ورسره هیچا همکاري نه ده کړې او هر شیبه د یادو کسانو په ویر کې اوخ کې تویوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مسؤلین بیا وایي ترکی حکومت سره په اوبو کې د ډوبو شویو کسانو د موندنې په اړه تل په اړیکه کې وي، چې تر اوسه یې د یو شمیر جسدونه افغانستان ته رانتقال شوي او خپلو کورنیو ته سپارل شوي دي. د یاد وزارت مرستیال ویان منظور خالقیار ازادي راډیو ته وویل
د همکاري مسله چې په هغه د هڅه خپل ټول ځوان
د روان لمریز کال د چنګاخ پشپګم نیټه د ترکیې د وان خار په اوبو کې یو بیړۍ ډوبه شوه. په دې کښتۍ کې ګڼ شمېر افغانان هم سپاره وو. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د زمري د میاشتې په اومه نیټه ازادي راډیو ته ویلي وو چې له ډوبې شوې کښتۍ یو شپېته جسدونه راویستل شوي چې څلور دېرش افغانان دي. د ګران هیواد په خبره چې له یادو جسدونو 15 په ترکیه کې په موقت ډول خښ کړی شوي او نورې افغانستان ته راانتقال کړي. خلک ګیله کوي چې د افغانستان حکومتونو په تیرو شاوخوا 19 کلونو کې د بهرنیو هیوادونو د میلیاردونو ډالرو په شتون کې بیا هم داسې کوم بنسټیز کار ونه کړ چې بېروزګارو کسانو ته د کاروبار زمینه برابره کړي، بلکې د هرې ورځې په تیرېدو د بېوزلۍ او بېروزګارۍ کچه زیاته شوې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس د پیښو نوی ریکارډ ثبت کړی دی. په دې موده کې د نړۍ په کچه د کورونا وایرس 3,930 مثبت پیښې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون وویل چې په 24 ساعتونو کې په کورونا وایرس 15,500 کسان مړه شوي دي چې ورسره د مړو شمیر له 9,00,000 اوښتی دی. د صالح محمد صالح په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د نړۍ په سطحه تر بل هر وخت د کورونا وایرس زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې چې شمېر یې 3,930 ته رسېږي او په دې موده کې 15,500 کسان مړه شوي دي. د کورونا وایرس د زیاتو مثبتو پیښو راپور له هندوستان، د امریکا له متحده ایالاتونو او برازیل ورکول شوی دی. له تیر میلادي کال راهیسې چې کورونا وایرس خپور سو، په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 23,900,000 اوښتي. تر نیمایي زیاتې پیښې د امریکا په لویه وچه کې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په هندوستان کې پرون یک شنبه د کورونا وایرس 4,322 نوې پیښې، په امریکا کې 45,523 او په برازیل کې 43,248 تازه پیښې ثبت شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو او هندوستان کې د 24 ساعتونو په لړ کې تر زرو زیات کسان په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ مړه شوي. په برازیل کې بیا د 840 کسانو مړینه ثبت شوې ده. هندوستان د کورونا وایرس د مثبت پیښو له اړخه د امریکا تر متحده ایالاتونو وروسته په دویم کتار کې راځي. په هندوستان کې یوازې په اګست میاشت کې د کورونا وایرس نږدې 2,000,000 مثبتې پیښې ثبت شوې چې د نړۍ په سطحه په یوه میاشت کې تر ټولو لوړ شمېر دی. د سپتمبر میاشتې له پیله په دغه هیواد کې په ورځني ډول تر زرو زیات کسان په کورونا وایرس مري. برازیل چې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر پکې تر 4,000,000 اوښتی، تر امریکا او هندوستان وروسته په دریم کتار کې راځي او تر 1,10,000 د زیاتو کسانو مړینه پکې ثبت شوې چې د لاتینې امریکا په سطحه د مړینو تر ټولو لوړ شمیر دی. د امریکا متحده ایالاتونه چې د کورونا وایرس د مثبت پیښو شمیر پکې تر 6,000,000 اوښتی، د جدول په سر کې دی او په دې وایرس د 1,94,000 کسانو مړینه پکې ثبت شوې ده. د اروپا په ځینو هیوادونو کې هم د کورونا وایرس مثبتې پیښې په ورځني ډول په زیاتېدو دي. چارواکو په ځینو کورونا ځپلو سیمو کې بیا محدودیتونه لګولي. له خلکو یې غوښتنه کړې چې ماسکونه وکاروي او له یو بله جسمي فاصله رعایت کړي.
په کووید-19 د اخته کسانو د نویو پیښو او د دې ناروغۍ له کبله د مړو کسانو د وروستیو شمیرو په اړه راپور مو له ازادۍ راډیو واورېده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
سید عثمان سادات لیکلی: هیله من یم چې مذاکرات به الله تعالی کامیاب کړي. خیرالله همدرد له لوګر نه د ازرې ولسوالۍ نه لیکي: په قطر کې چې کومې خبرې روانې دي، انشاءالله نتیجه به یې مثبته وي. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلی ولسوالۍ نه لیکي: افغان حکومت او طالبان اول باید پر اوربند خبرې وکړي، که اوربند وشي نو د سولې خبرې ژر نتیجه ورکوي. شیر احمد پوپل له کندهار لیکي: د افغان حکومت او طالبانو د سولې خبرو ملت دومره ناهیلی کړی دی چې هیڅ یې زړه ته نه لویږي چې سوله به راځي. فرقانی له هلمند نلی کی طالبان د شفقت لمخې د مظلوم ملت غوښتنه ومني چې هغه اوربان دی. احمد جان مجروح د هلمند ولایت له مرجې ولسوالۍ نلی کی تر هغه وخته پورې به سوله په افغانستان کې رانشي تر څو چې مجرمین د عدالت میز ته راکاږل شوي او سزا ورکړل شوي نه وي، ځکه چې په افغانستان کې جنگ د انتقام جنگ دی. او ژیړګل همنوا د هلمند له بولان څخه لیکي د طالبانو له مشرانو مې هیله ده چې د امریکایانو سره روغ جوړ سواست، نو د افغانانو سره چې هغوی هم ستاسو هیوادوال دي باید کوم مشکل پیدا نشي.